یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د خبری خپرونه پیل سوې چې خبری برخې څه کم 10 دقیقې دوام کوي. په راپورونو کې اوري چې د افغانستان د کورنیو چارو او دفاع وزیران بلخ ولایت ته رسیدلي دي. نن جمعه ده، د کب یهود میاشتې 23 د مارچ میاشتې 15. پایل خبرونو کوو له اجمل ان نه یوري.
د افغانستان د کورنیو چارو او دفاع وزارت سرپرستان نن د مزار شریف ښار ته په یو سفر رسیدلی دي. د افغانستان یو جګپولي چارواکي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د چارو په اړه شک څرګند کړی دی، او د نیوزیلند په کرایست چرچ ښار کې پر دوو جمعتونو برید کې 40 کسان وژل شوي او 40 نور ټپیان دي. بشپړ خبرونه واوري. د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی او د دفاع وزیر اسدالله خالد نن د یو هیئت سره د مزار شریف ښار ته رسیدلی دي. رسنۍ وایي چې د غلطه دواړو د والی اسحاق راهګزر سره لیدلی دي او د مهالم په مزار شریف ښار کې دي. په شمال کې د شاهین کلی اردو ویان حنیف رضایی دا موضوع له ازادي رډیو سره په خبرو کې تایید کړه. ویل چې د دې دوو وزیرانو د سفر هدف په مزار شریف کې وروستي راپورته شوی جنجال هواره دی. د ویل چې د مزار شریف ته په تللو دروازو او همدارنګه د مزار شریف په ټولو کمربندونو کې د افغانستان د ملي اردو ځواکونه ځای پر ځای شوي دي. تیره ورځ د مزار شریف ښار روسلاغه له نامنۍ او نښتو سره مخ شو چې د دې ولایت پخواني والی او همدارنګه پخواني د امنیي قومندان نه غوښتل چې نوي د امنیي قومندان ته دنده وسپاري. د افغانستان د حکومت یو جګپولي چارواکي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغانستان د حکومت د مشروعیت په زیان منولو تورن کړ. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب دا څرګندونې چې پرونی وکړې د واشنگټن له لوري سمدستي رد شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل چې د محب څرګندونې یوازې د افغانستان او امریکا د اړیکو او د سولې د پروسې خنډ کېږي. ښاغلی محب په واشنگټن کې د امریکا په سفارت کې په یوه خبري غونډه کې د خبرو پر مهال د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي خلیلزاد پر چارو او خبرو نیوکه وکړي. د افغانستان حکومت د قطر په خبرو کې په دې خاطر شامل نکړل شو چې طالبانو نه غوښتل ورسره خبرې وکړي. د نیوزیلند په کرایست چرچ ښار کې پر دوو جمعتونو برید کې د وژل شوو کسانو شمیر 40 کسانو ته رسیدلی دی او 40 نور ټپیان دي. د نیوزیلند صدر اعظم دا یو تروریستي برید بللی. له خبریالانو سره د خبرو پر مهال جاسنډا اردن وویل 10 تنه د النور په جمعات کې په برید کې وژل شوي او 2 نور د ښار په بله څنډه لینوډ کې وژل شوي دي. د نیوزیلند صدر اعظم وایي روښانه ده چې دا بریدونه یوازې تروریستي بریدونه بلل کېدای شي. اردن زیاته کړې چې نیوزیلند په لوړ کچ د امنیتي ګواښ په وړاندې د چمتووالي په حال کې دی. اخواته په سیمه کې یو افغان ډیپلوماټ ویلي دي چې په دې پیښو کې، البته په دې دوو بریدونو کې، درې تنه افغانان هم ټپیان شوي دي او همدارنګه د یو افغان د وژل کېدو رپورټ هم ورکړل شوی دی. په سوریه کې د داعش اسلامي دولت سلګونه وسلوال او د هغو د کورنیو غړي تسلیم شوي دي. دا کسان په داسې حال کې تسلیم شوي چې امریکا تر ملاتړ لاندې د سوریې د حکومت مخالف وسلوال د سوریې په ختیځ کې د داعش تر کنټرول لاندې وروستیو سیمو ته نږدې شول. د سوریې د ډیموکراټو ځواکونو یو ویاندوی مصطفی بالی پرون په یو ټویټري پیغام کې لیکلي، شاوخوا 1400 تروریستان او د دوی د کورنیو غړي نن د داعش د تروریستي تنظیم پر ضد د عملیاتو په ترڅ کې زموږ ځواکونو ته تسلیم شوي دي. د سوریه د کوردانو ډیموکراټیک ځواک چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف هوایي ملاتړ کوي په سوریه کې د داعش تر کنټرول لاندې وروستیو سیمو ته پرمختګ کوي. جګړه د عراق پولې ته نږدې د باغوس کلي په شاوخوا کې متمرکزه ده. دا امریکا د دفاع وزارت سرپرست پاتریک شانن هغه رپورټونه رد کړل چې ګنی پینټاګون په پام کې لري چې لخپل متحدانو څخه امریکا په کې پوزیان لري د ځواکونو تر لګښت زیاتې پیسې غواړي. شانن پرون د سنا جرګې د وسلوالو خدمتونو کمیټې ته ویل د امریکا متحدانو ته په کار ده چې په خپلو هیوادونو کې د امریکایي پوزیانو د لګښت مناسبه ونډه ورکړي، خو دا کار د افغانستان په شان ځایونو کې د جګړې د ملاتړ په شمول په بیلابیلو بڼو کولای شو. د امریکا خبري رسنیو ویلي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ هڅه کوي د جرمني، جاپان، ایټالیا او جنوبي کوریا په شان هیوادونو څخه چې امریکایي پوځیانې په خاوره کې میشتي د ځواکونو د ټول لګښت تر څنګ 50% اضافي پیسې وغواړي. خوشانند د سنا جرګې د وسلوالو خدمتونو کمیټې ته وویل چې دا رپورټونه ناسم دي. په عین حال کې د امریکا سنا چې جمهوري غوښتونکي پاکي اکثریت دي، د سرحدونو په مسله کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملي بیړني حالت د اعلان غوښتنه پرون پنج شنبه رد کړه، خو ټرمپ وویل چې دا پریکړه به رد یا ویټو کړي. دې طرحې ته یو سلویخ موافقي او 950 مخالفې رایې ورکړل شوې، خو د رایو د نتیجې په ځواب کې ټرمپ پر ټویټر یوه کلمه ولیکله: ویټو. دولس جمهوري غوښتونکي سناتوران پر نورو ډیموکراټو سناتورانو ورګډ شول او د ولسمشر ټرمپ د بیړني حالت طرحه یې رد کړه. ټرمپ وروسته لدې چې کانګرس له مکسیکو سره په جنوبي سرحد کې د دیوال درغونې د لګښتونو لپاره د 15.1 میلیارد ډالر بودیجې غوښتنه رد کړه، نو بیړني حالت د اعلان وړاندیز وکړ. ښاغلی ټرمپ وایي چې دا دیوال له مکسیکو څخه امریکا ته د غیر قانوني کډوالو د ننوتو مخه نیسي.
دولس بجې او شپږ دقیقې سمې. افغانستان د کورنیو چارو او دفاع سرپرست وزیران بلخ ولایت ته رسیدلی دي. په غزنی ولایت کې د اختطافونو پر خلاف مظاهره شوې ده.
د هدف لپاره ټول سوي دي چې انصاف غواړي، عدالت غواړي. دغه محسا کوم کورنۍ سره سده باید عدالت تامین شي.
په کونړ کې د پوهنې د عامه پوهاوي کمپاین پیل شو.
که موږ د خپلو اولادونو لپاره د سالم تربیت، د سالمې روزنې لپاره سره ګډ کینو، جهل تیار په هر دروازه کې دی، هغه هیڅ امدګي نه وړي، هغه تیار اماده ده دوه زموږ د قبضه کوي.
په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې په نیوزیلند کې د وروستۍ پیښې په نتیجه کې د وژل شو کسانو شمېر تر 30 واوښت. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د انتخاباتو پر موضوع ځانګړی پروګرام زما رایا زما حق خپریږي. افغانستان د کورنیو چارو او دفاع سرپرست وزیران بلخ ولایت ته رسیدلی. دوی په داسې حال کې دغه ولایت ته سفر کوي چې د بلخ د نوي امنیه قمندان د ټاکل کېدو پر سر د بلخ پخوانی ولی عطا محمد نور پرون ځینې جنجالونه کړي وو. په دې جنجال کې نشته هم سوي ده چې ځینې کسان ټپیان سوي دي. د ازادي راډیو خبریال وایي چې د بلخ د مرکز مزار شریف په زیاتو ورودي لارو او ساحو کې د ملي اردو تازه دمي ځواکونه ځای پر ځای سوي دي. مجیب رحمان حبیب زای سره په مستقیم تماس کړي. حبیب زای صاحب، ورستۍ حال څه دی؟ دفاع او د کورنیو چارو سرپرست وزیرانو تر اوسه څه څرګندونې کړي؟
سلامونه سره چې تاسو ته او د نړۍ ټولو وایونکو ته په څنګه تاسو هم ورته دا ونه درلوده چې شې دی وران دی د افغانستان د کورنیو چارو وزیر مسعود العربی او د دفاع چارو وزیر اسد الله خالد بلخ ولایت راغلل. د دمګړی د بلخ ولایت په مقام کې د دولتي د بلخ د محلي حکومت له چارواکو خاصه د اسحاق گذر سره ناست لري او کومې خبرې چې موږ د تاسو نوم شاین کولدو له چارواکو سره تکړو دي. دوی تایید کړه چې دوی د سفر هستي موخه هم دا ده چې د تېرې ورځ د جنجالونو د راپورته شوو جنجالونو پر سر خبرې وکړي او یو جوړ ډلې ته ورسیږي. تر ځانګړی د دوی د خبرو جزئیات او رسنیو ته داسې نه دی کړی، خو اساسي موخه هم دا بلل شوې چې تیر ورځ په بلخ ولایت کې د اوساتا پلویانو چې د پخوانی والی وو د بلخ د نوي امنیت قمندان د رقیب مبارز د ګمارنې پر خلاف وسلوال جنگ سره کړ چې نتیجه کې دیش میں کسان ټکر شول او د بلخ ولایت امنیتي وضعیت هم ترکیچن شو.
بله حبیب زای صاحب، د بلخ د وضعیت په اړه ستاسو بل راپور هم په څو شیبو کې خبرو کوس. د مزار شریف د وضعیت په اړه لاند اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې دغه شیبه په شار کې وضعیت څنګه دی؟
په شار کې پیوش می سیمو کې له هم هټي تړلې دي، خو په دې موږ سیمو کې بیا مارکیټونه خلاص شوي دي او تیر ورځ پولیس خلک وهڅول ترڅو خپل مارکیټونه هټي او دولتي ادارات وڅاري. په بل خلایت مازه خاصه مزار شریف مختلفو سیمو کې د ملي اردو پوځان په ځای شوی او درګشت تاسو ته یاد ورولو ده په ورودي دروازو کې هم ملي اردو التواک باندې.
و موردل چې د افغانستان د کورونا چارو او دفاع سرپرست وزیران بلخ ولایت ته رسیدلې دي. دوی په داسې حال کې دغه ولایت ته سفر کوي چې پرون د نوي امنیه قومندان د ټاکل کېدو پر سر د بلخ د پخوانی والی پلویانو ځینې نشټي کړې دي چې په نتیجه کې ځینې کسان ټپیان سي به هم دي. بلخ د مزار شریف شاروال او ځینې شاریان وایي چې په دې ولایت کې ورستي امنیتي وضعیت به د نوروز میلې پر مراسمو منفی تاثیرات واچوي. د بار د مزار شریف ځینې شاریان هم وایي چې ورسته پیښې دوی بیرولي او د نوي کال د پایل په میله کې به برخه وانخلي. له کابل اکرام الله اکرام ور باندې راپور لري.
په داسې حال کې چې په بلخ کې د نوي کال د پایل میلې ته یو ونی پاتې ده، دغلته وروستي امنیتي وضعیت دغه میلې په جوړولو تاثیرات غورځولې دي. د مزار شریف خاروال عبدالحق خورمی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د نوي کال د میلې د مراسمو لپاره پوره تیاری نیول شوی، خو وروستۍ پیښې د خلکو ترمنځ ویره او ترهه خپره کړې ده. دوی د مزار خاروالی او د نوروز د میلې د سرسبزۍ کمیټه چې مسؤلیت یې زه پر غاړه لرم، تر دې دمه کارونه ښه پر مخ روان دي او ښه تدابیر نیول شوي، خو وروستۍ پیښه خامخا تاثیرات لري، د خلکو ترمنځ ویره او ترهه پیدا شوي، خو زه هیله مندم چې د نوي کال د میلې مراسم به په ښه شکل ترسره شي. د د په وینا چې د خار د یو شمیر برخو رنګول، د شنو ساحو جوړول، د پخوانیو فرهنګونو راژوندي کول او بیلابیل نندرتونونه د دغه میلې برخې دي. معمولا په افغانستان کې د نوي کال تر ټولو لویه میله هر کال په بلخ کې جوړیږي. هر کال د افغانستان له نورو سیمو زرګونه کسان دغه ولایت ته ورځي او د نوي کال د پیل په میله او مراسمو کې برخه اخلي. د مزار شریف په خار کې د نوي کال میله په ځانګړو مراسمو ترسره کیږي چې لوړپوړي افغان چارواکي او بهرني ډیپلوماټان هم پکې برخه اخلي. د بلخ مرکز مزار شریف هر کال د نوي لمریز کال در رسیدو په درشل کې بل رنگ خپلوي، خو سکال د هر څه لویر سره ترسره کیږي. په مزار شریف خار کې نخطي ورسته له هغې پیل شو چې د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور د دغه ولایت د نوي امنیه قومندان له ګمارل کېدو سره مخالفت وښود. د محمد اکرم سامي تر قومندې لاندې د بلخ د قومندانۍ ځواکونو چې د عطا محمد نور د پلویانو ملاتړ ورسره و، د پنجشنبې په ورځ د پولیسو د 1700 ځانګړې قطعې له ځواکونو سره نښته وکړه. له ولسمشرۍ ماڼۍ سره د عطا محمد نور مخالفت د پنجشنبې په ورځ د مزار شریف د خار د تړل کېدو لامل شو. په دې وروستیو کې د بلخ د پخواني امنیه قومندان اکرم سامي پر ځای عبدالرقیب مبارز ګمارل شوی او د پنجشنبې په ورځ یې په رسمي توګه دنده پیل کړه. په همدې حال کې د مزار شریف یو شمېر خاریان وایي وروستۍ پیښې دوی ویرولي او د نوي کال د پیل په میله کې به برخه وانخلي. دی وایي زما نوم محمد سمی دی، د مزار شریف خار اوسیدونکی یم. کومه پیښه چې دلته وشوه ټول خلک یې ویرولي دي. په داسې یو وضعیت کې ممکن موږ د نوي کال په جشن کې برخه وانخلو او یا شاید بیخي د نوي کال د پیل میله ترسره نشي. دی وایي زما نوم عبدالمعروف دی، د مزار شریف د خار اوسیدونکی یم. موږ ډیر پاندېښنه کیو، له حکومت غواړو چې دا وضعیت کنټرول کړي، ځکه په دغسې یو وضعیت کې هیڅوک د نوروز په جشن کې برخه نه اخلي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې اوس مهال په بلخ کې امنیتي وضعیت کنټرول دی او د مزار شریف اوسیدونکو ته ډاډ ورکوي چې امنیتي ترتیبات نیول شوي او خلک کولی شي چې په آرامه او امنیتي فضا کې د نوي کال د پیل مراسم ونمانځي.
ومردل چې د بلخ د مرکز مزار شریف اوسیدونکو وایي چې په دې ولایت کې وروستۍ امنیتي وضعیت به د نوروز میلې پر مراسمو منفي تاثیرات ولري. سره له دې چې د بلخ پخواني والی او د جمعیت ګوند اجرایه مشر عطا محمد نور خبرداری ورکړی و چې که حکومت په بلخ کې د دولتي کارکوونکو تبدیلی او تغییرات ونه دروي، دی به بحران رامنځته کړي او جګړه به وکړي. خو پرون له 4 ساعته شخړې وروسته د بلخ نوی امنیه قومندان د ځواک په مرسته معرفي سو. تفصیل د مجیب رحمان حبیب زی په راپور کې.
د بلخ د پولیسو د 1700 خاصې قطعې ځواکونو او د پخواني والي عطا محمد نور د پلویانو ترمنځ په جګړه کې 13 تنه ټپیان شوي دي. دا جګړه هغه مهال رامنځته شوه چې د جمعیت اجرایه مشر عطا محمد نور ته وفادار ځواکونو د هغه په هدایت د بلخ د نوي امنیه قومندان عبدالرقیب مبارز د معرفي مخنیوي وکړ او د خاصو ځواکونو په قطعې ډزې وکړې. له 4 ساعتونو جګړې وروسته بلاخره د امنیه نوی قومندان عبدالرقیب مبارز د کورنیو چارو وزارت د یو باصلاحیت جنرال معرفي شو. د بلخ د امنیه قومندان ویان عادل شاه عادل په دې اړه وویل:
کماندان صاحب مبارز لحظات پیش توسط عبدالفتاح فروغ یکی از جنرالان وزارت امور داخله با هیئت میتشان معرفی شدند در وظیفهشان.
په دې نښته کې دواړو لورو ته د تلفاتو شمیر نه دی روښانه شوی، خو د بلخ حوزوي روغتون سرطبیب ډاکټر نور محمد فیض وایي چې 14 تنه ژوبل شوي دي چې له ډلې یې 8 تنه ملکي کسان دي.
تا فعلا 18 زخمي راوزن، تر حدود 8 نفرش ملکي دي، ده نفر باقیش نظامی، در بین کلش یک خانم است.
در بلخ امنی قماندان عبدالرقیب مبارز د خپل معرفی یا پیژندنې پر مهال ګواښ وکړ او ویل چې هر هغه څوک چې د نظام او مرکزی حکومت په وړاندې بغاوت کوي پولیس به یې وځپي. موږ هیچا ته اجازه نه ورکوو چې د نظام په وړاندې، د حکومت په وړاندې او د مرکزی دولت په وړاندې بغاوت وکړي، موږ به یې ارومرو ځپو. عطا محمد نور ته د وفادارو ځواکونو او د 308 قطعې پولیسو ترمنځ له جګړې وروسته عطا محمد نور د یو بیان په خپرولو سره په مزار شریف کې ترسره شوې نښته د مرکزی حکومت توتیه وبلله او له خلکو یې وغوښتل چې پر وړاندې یې ودرېږي. د یادو جګړو په دلیل د مزار شریف ښار د ډیرو برخو برېښنا پرې شوې ده. په مزار شریف کې د پنجشنبه ورځ په جګړه کې د بلخ امنیت امر عبدالرزاق قادری هم د ځانګړو پولیسو د قتل لخوا نیول شوی دی. د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور په دې ولایت کې د مرکزی حکومت له لوري وروستۍ مقرریانې او د دولتي ادارو تبدیلۍ د نه منلو وړ بللې وې او ویلي وو که حکومت د دې کار مخه ونه نیسي نوموړی به بحران او جګړه رامنځته کړي. مجیب حبیبزای، آزادي راډیو، مزار شریف.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په غزنی ولایت کې مظاهره چانو په کابل کې د انسان تښتونکو لخوا د یوې کوچنۍ نجلۍ د تښتونې او بیا د وژنې په اعتراض مظاهره وکړه. مظاهره چانو غوښتنه درلوده چې په هیواد کې د دې اختطافونو مخنیوی وسي. حبیب الرحمن تاثیر یې په اړه راپور راکوي.
په کابل کې د اختطاف چانو له لورې د محسا په نوم د تښتول سوې، زندې سوې او وژل سوې نجلۍ د پیش په خلاف د پنجشنبې په ورځ په غزنی کې لسګونه کسانو مظاهره وکړه چې ډیری برخه یې ماشومان، انجینیا او هلکان وو. دوی په وړه او معصومانه ژبه له دولت څخه د محسا قاتلانو ته د سزا غوښتنه کوله. دا مظاهره یو تن تنظیمونکي سمیع الله انوري ازادي راډیو ته وویل له مظاهره څخه مخه د اختطاف چانو لور ته د دولت پام اړول دي.
د هدف لپاره راټول شوي دي چې انصاف غواړي، عدالت غواړي. دغه محسا کوم کورنۍ سره سده باید عدالت تامین شي.
دا محمد بلال امین په نوم یو لس کلن ماشوم د مظاهره پریکړه لیک ولوس چې په کې راغلی و دولت د اختطافونو مخنیوی وکړي.
ما محسا و ما فرخنده ما تبسم
دی وایي موږ ماشومان په افغانستان کې له جګړو، اختطافونو او نورو شاقه کارونو څخه ستړي سوي یو. موږ خدای تعالی ته خواست کوو چې زموږ پر حال ورحمېږي. موږ د غزنی، کابل او ټول هیواد زخمی زخمی ماشومان یو. د ماشومانو د خوندیتوب ارګانونه، دولت او نړیواله ټولنه دې د ماشومانو ساتنه وکړي. موږ محسا ته سور سلام پیش کوو او د هغې کورنۍ ته انصاف غواړو.
دور باد نفرت.
مدنی فعال رحمت الله مرجان خلوایی که دولت ته محسا قاتلانو ته سزا ورنه کړي نو دغه د اختطافونو لړۍ به هم داسې روانه وي.
که چېرته د اباسین په قضیه کې هغه قاتلین علني محکمه سوي وای، اعدام شوي وای، زه فکر کوم چې دغه پیښه به نه ورامته شي. که بیا هم دغه پیښې ته جدي پاملرنه ونه کړي او دغه قاتلین په علني ډول باندې اعدام نه کړي، فکر کوم چې دا لړۍ به ادامه وکړي او خلک به چې هغه سرمایه ګزاران دي، هغه بډایه خلک دي، هغه به له خپلو کورونو، له خپلو ژوندو زندګۍ نه بېزاره ځي به خارج ته.
د تیرې دوشنبې په ورځ په کابل کې شپږ کلنه محسا اختطاف سوه او یوه ورځ وروسته یې مړی وموندل سو، خو تر څنګ یې دولت قاتلین هم نیولې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم یو بهرنی مسله تعقیبوو. په نیوزیلند کې پر دوو جماعتونو په بریدونو کې 40 کسان وژل سوي او 40 نور ټپیان سوي دي. د نیوزیلند چارواکو په کرایست چرچ او لین وود ښارونو کې دغه حمله تروریستي بللې دي. د نور تفصیل لپاره احمد تکل په سټوډیو کې دی. تکل صاحب، د دې حملو په اړه تازه جزئیات څه دي؟
د نیوزیلند صدر اعظم جاسیندا اردن نن وویل چې دیرش کسان د کرایست چرچ ښار په النور جومات کې او لس نور کسان د لینوډ ښار په لمنو کې په یو جومات کې وژل شوي دي. هغې وویل روښانه خبره ده چې دا یوازې یوه تروریستي حمله بلل کېدای شي. میرمن اردن نننۍ ورځ د نیوزیلند لپاره تر ټولو تیاره ورځ وبلله. د نیوزیلند راډیو د جومات له منځه د عیني شاهدانو په حواله خبر ورکړی چې دوی وایي په جومات کې د پیښې پر مهال هره خوا وینې بهیدې. پولیس وایي ټولو جوماتونو ته ویل شوي دي چې خپلې دروازې د نن لپاره بندې وساتي. امنیتي چارواکي وایي چې په سیمه کې د تلاشۍ د عملیاتو پر مهال یې په یو موټر کې یوه اندازه چاودیدونکي وسایل هم موندلي دي. سالی صاحب د یادونې وړ ده چې د بنګلادیش د کرکټ د لوبډلې کپتان رسنیو ته ویلي چې د ټیم غړي نن ورځ د جمعې د لمانځه لپاره روان و چې ډزې پیل شوې او دا پیښه وشوه.
د دې پیښې په تړاو تر دې شېبې څوک نیول شوي دي؟
د نیوزیلند صدر اعظم جاسیندا اردن وویل په نیوزیلند کې فوق العاده بیړنۍ حالت اعلان شوی او د زیاته کړه هغو څلورو کسانو چې پولیسو د دې حملې په تړاو نیولی دي ټولو افراطي نظریات درلودل، خو له دې مخکې هیڅکله هم دا کسان د پولیسو د څار په لیست کې نه وو. نو د اوس لپاره همدغه څلور کسان د نیوزیلند د چارواکو لخوا نیول شوي دي. د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن تایید کړی چې په نیول شویو کسانو کې یو د استرالیا طبیعت یو لري. یو کس چې د دې حملې مسؤلیت په یو پیغام کې منلای دی ویلی دی چې دی 28 کلن سپین پوستی استرالیایی دی او د دې حملې د پلان جوړولو لپاره له استرالیا نه نیوزیلند ته تللی و. د احمد المحمود په نوم یو عیني شاهد ویلی چې په النور جومات کې دای وای چې دای د پیښې پر مهال په النور جماعت کې وو. د رسنیو ته ویلي دي چې وسلوال برید کوونکی سپین پوستی وو، ژیړ ویښتان یې درلودل، محافظتي خولۍ یې پر سر وه او زرې واسکټ یې اغوستی وو. د المحمود په وینا برید کوونکي یو لوی ټوپک درلود او جماعت ته له ننوتو سره سمې هرې خواته ډزې پیل کړې. المحمود وایي چې دی د جماعت د کړکۍ له لارې په تیښته بریالی شو.
مموردل چې په نیوزیلند کې پر دوو جماعتونو په بریدونو کې د وژلسو کسانو شمیر 40 ته رسیدلې او شل نور په دې پیښه کې ټپیان شوي دي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
په کونړ کې شونځیو ته د ماشومانو د جلبولو لپاره د عامه پوهاوی کمپاین پیل سو. د پوهنې ریاست چارواکي وایي هڅه کوي د پوهنې د اهمیت پیغام تر لرې پرتو سیمو پورې ورسوي او د کورنۍ مشران وهڅوي چې خپل ماشومان شونځیو ته ولیږي. روح الله انوري او په دې اړه نور تفصیل.
د کونړ پوهنې رئیس مجیب الرحمن همدرد د غونډې برخوالو ته وویل دوی او ټول دولت غواړي چې هر ماشوم ښوونځي ته لاړ شي او د علم په ګاڼه سمبال شي.
دولت په مجموع کې هغه ارزو او غوښتنه داده چې زمونږ یو ماشوم هم د ښوونځي نه بهر نه وي او مونږ هم دې ته امیدوار یو چې دغه ټارګټ او هدف ته ځان ورسو.
همدرد وایي د کومو کسانو عمرونه چې زیات دي هغوی ته هم برنامې لري چې د کړی وکړي. هغه وای نن چې کوم جنگونه او ستونزي موجود دي دا ټول د ناپوهي سبب دي او کله چې هم خلک پوهه تر لاسه کړي نو ورسره به ټول ستونزي هواري شي. د کونړ علمي کډرونو پاستازي توپ استاد عنایت الله زیا وویل دوی په بلابیلو ولسوالیو کې کانکور ته د چمتووالي کورسونه جوړ کړي او خونځیو کې د ماشومانو د داخلولو په هڅون کې پروګرام کې هم دوی پورا ونډلری.
ته ولسوالیو کې عملاً د زکونکو د پاره د آمادګۍ کورسونه پرانیستل شوی دي. ته استادانو د روزلو د پاره امکانات برابر شول. دا لړۍ شروع شوې ده، ختمي به نه انشاء الله ادامه ولري. کمنګ د خپل اولادونو د پاره د سالم تربیت د سالمې روزنې د پاره سره ګډ کینو او تصمیم ونن سو جهل تیار ناشته جهل تیار په هر دروازه کې ده هغه هیڅ امدګین وړيغه تیار امده دغه دوه زمنګ د قبضه کوي
که څه هم چې د کونړ علمی کادرونه او د پوه نریاست لخوا خونځیو کې د ماشومانو داخلولو کمپاین پیل شو او دوی هڅه کوي چې په روان تعلیمی کال کې په شرایطو پوره ټول ماشومان خونځیو کې داخل کړي خو په یاد ولایت کې د 1519 بابو خونځیو څخه یوازې 200 خونځی ودانی لري چې هغه هم د زده کوونکو وسنی شمیر ته ځواب نشي ویلی
تاسیزادی رادیو ته ورجاس دغه شبه د افغانستان او آیرلند ترمنز د کرکټ ټیسټ لوبه روانه ده د لوبي په چایاتاس آیرلند ګټلې او د بیټنګ کولو فیصله یې کړې ده تر دې شبي پوری شپږ اتیا منډې کړې دي او نه لوبغاړي سوځېدلې دي په روزګان ولایت کې ځینې روزل سوي پولیس وایي په هیواد کې به د نظم او امن د ټینګښت لپاره جدي هڅې وکړي دغو پولیسو ویلي که د دولت وسلوال مخالفان سوله ونه کړي دوی به یې وځپي شریف الله شرافت او په دې اړه نور تفصیل
دغه ژغونه د هغه څلور اتیا ملي پولیسو دي چې تازه یې تر شاوخوا درې میاشتو زده کړو وروسته اوس لیڅې رانغښتي چې د خپل هیواد او خاورې د ساتنې مسؤلیت پر غاړه واخلي مسؤلین وایي فارغه سوو پولیسو ته یې د قانون د حاکمیت جنگی تکتیکونو په ټولنه کې د خلکو سره د ښه چلند او د بشري حقوقو په برخه کې روزنه ورکړي د ملي امنیت رئیس جنرال عبدالصمد شمس یاتویچ په دغه ولایت کې د پخوا په پرتله پولیس ملي مسلکی او پیاوړی سوي دي
واقعا د روزګان په ولایت کې په مجموع کې امنیتي ارګانونه ډیر په بد وضعیت کې قرار درلود د تعلیم او تربیه ساته ډیره ټیټه وه ولی خوشبختانه چې اوس د قانون حکومت وینو موږ خپل پولیس چې زموږ پولیس تطبیق کوونکي د قانون دی او زموږ پولیس د جامع د امن دپاره جوړ دی
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د دغه ولایت والي اسد الله سید له ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې ویلي وه چې د دغه ولایت پولیس نه هم ملي دي او نه هم مسلکي دي تازه فارغه سوي پولیس بیا وسلوالو طالبانو ته ګواښ کوي که سوله ونه کړي نو سخت به یې وځپي دوی زیاتوي چې په دغه درې میاشتنۍ زده کړو کې د جنگ ډیر تکتیکونه زده کړي
روزګان ولایت اوسېدونکی یم او دلته نن موږ فارغه کېدلو په زیاتیا ساسو معنا ډېر درسونه موږ وو ډېر وپیدو بېخي ډېر وپیدو پخوا ګر سره د عسکري په اصولو نه وو طالبان سوله وکړي که سوله ونه سي کلک به ورسره وجنګېږو
نوم مې عبدالله خان دی سرباز یم دلته راغلی یم دلته تعلیم وکړم او څه پیاوړی سم او تکتیک زده کړم
چې موږ ډېر خوشحاله چې دلته راغلو مخ مش پیس باندې نه پویدلو دلته چراله موږ ډېر حقوقي بشر جل نظام صلاح تکتیک دا کوم کوم شامه زده کړل
د پولیسو د روزنیز مرکز مسولین وایي چې د روان کال لپاره څخه تر دا مهاله پوری 600 ملي او محلي پولیس ته روزنه ورکړي او پلان لري چې پراتلونکو کال کې هم دغه لړۍ جاری وساتي روزګان ولایت یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی کوم چې له تیرو شاوخوا درې کلون رئیس وسلوالو طالبانو سخت محاصره کړي او د ترینکوټ ښار په څلور او پنځه کیلومتري کې وسلوال طالبان شتون لري او دغه راز د دغه ولایت ولسوالۍ ته غځېدلې لارې هم وسلوالو طالبانو د ترافیکو پر مخ تړلي شریف الله شرافت ازادي راډیو روزګان
ستاسو له پیغامونو
علی حقتن د کونه ولایت ته ځما نه ست او حال ملي دایره ته خدا او خنه ده یو الکترونیکی تذکری د زر تر په ختیزون او ډیر ادلو سمو کې شروع کی دا د تذکری ډیر مهمه دي مننه ازادې راډیو زنده باد السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو
مو کو د لوګر ولایت کې خپل ځالي سترن کې انتخاب وي چې په باندې کې چې کی صاحب دې لارې باندې دي مریضان خپل کې پراته دي دا اوس کې صاحب باید چې دا لار خلاص شي اندازا 2 متر درته واوړو پرته دا موږ اخر څه وکړو وسره دا باید دا خلل کو څه مرسو او کابرنه څه وګیدا څه څه دې دا باید موږ د امرت غواړو باید موږ لار خلاص شي باید سره را پوښ سلام به
زود نیګرهار ولایت دلالپور ولسوالۍ د چکنور د کلا ګلدین تای سره په تماس مې درخواست او خواهش پیشنهاد ده دی چې دا څومره سبزی یا پروت په افغانستان کې دي دا په وخت سیزن کې یعنی د تبوی مچ وده ټماټر یا درومیانو حالت په دیش فصلی خلداري باندې فلورل کیږي او اوس هغه رومیان خلطه چې هغه اوس موږ ته په زر کلداري باندې نه ملاویږي همدا شان دي کوم پروت چې واخلي زه به تاسو کوم یو شی خیم خوشنه میوجات یا سبزیجات څومره چې دي په افغانستان کې زمونږ د سټورونه نشته دی په افغانستان کې بارمونه نشته دی چې دا کوم شی نه چې په وخت سیزن کې ارزانه ملاویږي هغه واخیستل شي او هغه اسټورونه کې بارمونه کې هغه وساتل شي نو ته مقام مساعده و نو موږ به هیڅکله به د افغانستان خلک نه خرابېدلې خو خارجي ممالک بار ملکونه راځي افغانستان کې دغه شی نه اخلي هغه دی وړي اسټورونه یا بارمونه هغه پر خپل زمينه برابر کړی هغه شی نه بیره وړي موږ باندې یو فلس یو فزر باندې هغه شی نه موږ باندې خرڅي وسلام علیکم زمينه پیغام نشر
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی
دا ټلیفوني پیغامونو ترڅنګ اوریدونکو یې سمسونه هم راسته ولیدي محمد قاسم زواک له هلمند لیکي د اتا محمد نور پلویان باید د ولسمشر غنی امر ومني او د نیوی امنیه قومندان مخالفت دین نکوي قیام الدین حق پر لغمان لیکلي د لغمان ولایت په شهیدانو او معلولینو چارو امریت کې فساد او شتر رسیدلې دی د هر شهید یا معلول د هویت د کتابچې د جوړیدو په بدل کې له دوی څخه د دریو کلونو لپاره د نیمو پیسو غوښتنه کوي تازه خان سمسور له ننګرهار د طالبانو څخه غوړم چې د سولې په حق د شنیات په سرګندولو سره لنډمهاله اوربان وکړي د پکتیا له څمکنی ولسوالۍ څخه سمی الله حلیمی تندر لیکلي ولسمشر دی په هیواد کې د ایران د هر ډول لاسوهنو مخه ونیسي او بشیر حبیبزی له ازري لیکلي چې افغانان باید دعا وکړي چې د کرکټ ملي ټیم نن بریا خپل کړي له دې سره دولس نیمه بجې سوي د مهمو خبرونو لنډیز له اجمل ان ناورو
دا افغانستان د کورنوي چارو او دفاع وزارت سرپرستان مسعود اندرابی او اسد الله خالد نن د مزار شریف خار ته رسیدلی او د غلطې له والی او نور چارواکو سره لیدنه کړې دي دا دوړ وزیران په داسې حال کې مزار شریف ته ځي چې پرون په دغه خار کې د نوي امنیت قومندان د ټاکل کېدو پر سر انخطي وشوي د افغانستان یو جګپوړی چارواکي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد د افغانستان د حکومت د مشروعیت په زیان منولو تورن کړ دا ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د سرګندونی پرون په واشنگټن کې وکړي خو د واشنگټن له لوري سم دستي رد شو د نیوزیلند په کرایست چرچ ښار کې پر دوو جمعتونو برید کې څلوېښت کسان وژل شوي او شل نور ټپیان دي په سیمه کې یو افغان ډیپلوماټ ویلي دي په قربانیانو کې درې تنه افغانان په ټپیانو کې شامل دي او یو تن په وژل شوو کې په سوریه کې د داعش یا اسلامي دولت سلګونه وسلواله او د هغوی د کورنیو غړي تسلیم شوي دا کسان په داسې حال کې تسلیم شول چې د امریکا تر ملاتړ لاندې د سوریې د حکومت مخالف وسلوال د سوریې په ختیځ کې د داعش تر کنټرول لاندې وروستیو سیمو ته نږدې شول او د امریکا د دفاع وزارت سرپرست پاتریک شانن هغه رپورټونه رد کړل چې ګوندې پینټاګون په پام کې لري چې له خپل هغه متحدانو څخه چې امریکا پکې پوځیان لري د ځواکونو تر لګښت زیاتې پیسې وغواړي
د مهمو خبرونو لنډیز مله ازادي رادیو واوري تفصیل د ازادي رادیو پر وی پانل وستلې سي چې ادرس دی azadiradio.com یا هم azadiradio.org په څو شیبو کې د انتخاباتو پر موضوع ځنګړي پروګرام خبريږي خو تر پروګرام مخ کې د کرکټ حال در کوم چې د افغانستان او آیرلند ترمنځ د نننۍ ټیسټ لوبې تازه حل ده چې آیرلند تر اوسه پوري شپږ نوي منډې کړې دي افغانستان توانېدلی چې د دوی نه لوبغاړي وسوځوي آیرلند د لوبې په چا ټاس ګټلې او د بیټنګ کولو پریکړې کړې ده څو شیبو کې ممکن چې د دوی دغه وروستۍ لوبغاړي هم وسوځيږي
زما رایا زما حق د میزان د 28مې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه
د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو زما رایه زما حق ځانګړي خبرونې د دې اونۍ بحث مو د ولسی جرګې د جنو ولایتونو د انتخاباتو د ورستیو پایلو د ځړ سرنګوالي ته ځانګړی کړی خو له هر څه وړاندې راپور د افغان حکومت اجرې رئیس وای په نویو انتخاباتي کمشنرانو باندې د انتخابونو پر ځای باید لا دوی سره سالم طرحې او وړاندیزونه شریک سي عبدالله ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي دي چې د دوی د وړتیاو په اړه هر ډول څرګندونې به له وخت وړاندې قضاوت وي دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو ځینو نظرو بنسټونو د ځینو کمشنرانو د تجربو او مدیریتي وړتیاو په اړه شک څرګند کړی نور جزئیات په همدې راپور کې د افغان حکومت اجرایی رئیس ته مخی چې د انتخاباتو تعدیل سوی قانون او د نویو کمشنرانو ټاکل به د دې لامل وګرځي چې په انتخاباتو د خلکو بایللی باور یو ځل بیا تر لاسه شي عبدالله تازه له ازادي راډيو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي دي چې د کار لپاره باید د کمشنرانو کارونو ته په منفي نظر ونه کتل سي.
اگر از ابتدا ما مبنا را بر بدبینی بگیریم بگویم که
هغه وایي کچیر موږ په لومړیو کې بنسټ ته په بد نظر وګورو او وایي چې دوی هم توانایی نه لري، هغه تعدیلات چې په قانون کې راغلل ټول د سیاسي ګوندونو او کاندیدانو په صلاح او مشورې وو. ښه ده چې محترم نظر بنسټونه خپل نظرونه له انتخاباتي کمیسیونونو سره شریک کړي، که په کار کې کمبوتي ویني، اصلاحاتو ته اړتیا وي، خپل نظرونه دې مطرح کړي، نظریاتو ته په پام سره انشاءالله انتخابات به په خپل وخت وسي. ښاغلی عبدالله زیاته کړه چې د کمشنرانو وړتیاوې د دوی له کارونو وروسته معلومیږي او باید د دوی د وړتیاو په اړه له وخت مخکې قضاوت ونسي. افغان ولسمشر څه موده وړاندې د انتخاباتو نوی قانون توشیح کړ چې له نافذېدو وروسته په قانون کې د راغلیو مادو له مخې پخواني کمشنران ازل او د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره نوي کمشنران او د دارالانشا رئیسان انتخاب سول. که څه هم تر ډیره دغه پروسه د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو په وړاندیز په شفاف ډول ترسره سوه، خو د انتخاباتو ځینې څارونکي بنسټونه د نویو کمشنرانو په وړتیاو او انتخاباتي مدیریت شک څرګندوي. دغو بنسټونو ادعا کړې ده چې نویو کمشنرانو ته د جمهوري ریاست کاندیدانو د دوی د وړتیاو، کاري تجربو او پاکوالي له مخې نه، بلکې په ګوندي، سمتي او قومي لحاظ رایه ورکړې دي. اجرا رئیس عبدالله د ولسي جرګې په تیرو انتخاباتو کې مدیریتي او د فساد ستونزې مني او وایي چې د انتخاباتو نتایج افغانانو ته مایوس کوونکي وو او په دغه پروسې د خلکو باور ته زیان رسولی. درنو اوریدونکو، راپور مو واورید. دا چې عام خلک په دې اړه څه نظر لري له دوی به یې واورو.
ظاهر نیازیم که چیرته دغه شفافیت نه وسی د خلک مایوسه کیږي.
دولت نه غواړو چې واقعي د خلکو نمایندګان ولسی جرګې ته لاړ شي.
جاوید، ما د موږ هیله همدا ده چې دا یو ښه انتخابات دی، له تقلب نه لرې، لکه د خلکو د منلو وړ وي، او موږ وکولای شو د تقلب نه لرې خپل نمایندګان انتخاب کړو.
د ولسی جرګې له انتخاباتو دا د شاوخوا څلور نیمې میاشتې اوړي، خو لا هم د کوچیانو او هندوانو د حوزو په ګډون د 1500 ولایتونو وروستۍ پایلې نه دي اعلان شوې. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د جنو ولایتونو وروستۍ پایلې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون له لوري دوی ته سپارل شوې او له کابل پرته به د 14 ولایتونو رایې په راتلونکو څو ورځو کې اعلان کړي. دا چې وروستۍ پایلې ولې وځنډېدې، لامل یې څه و، آیا په اعلان کې به شفافیت ته پام وسي که نه، دغه موضوع مو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا لویان دی او د حقوق پوهانو د ټولنې لویان شیرین خان حبیبي سره مطرح کړي. دغه پروګرام ته مو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون غړي هم رابللي وو، خو څوک حاضر نسول. دغه پروګرام رحمت الله افغان چمتو کړی. میلمنو ته ښه راغلاست وایم. مروجانې، که اوریدونکو ته په دې اړه معلومات ورکړي چې دا د 1400 ولایتونو د کابل په ګډون د 1500 ولایتونو ورستین نتایج کله اعلانیږي، اول ځنډې درې دی مهرباني.
ډیره زیاته مننه. سلام تاسو ته، زموږ میلمه ته او زموږ ټولو اوریدونکو ته. د ټاکنو خپلواک کمیسیون له هغه وخته چې په رسمي توګه دوی خپلې دندې پیل کړې دي، یعنی د دواړو کمیسیونونو رهبري او د دوی کمشنرانو او د دارالانشا رئیسانو، وروسته دغه نه دوی مشورتي ناستې ډېرې درلودې د څار بنسټونو سره، تر څو دغه د 15 ولایتونو نهایي پایلې دوی اعلان کړي. هلته د شکایتو کمیسیون وروسته له دې چې اسناد یې بررسي کول، بیا د تیر کمیسیون په کارو باندې دوی باور نه درلوده، او غوښتل یې چې هغه سوالونه چې دوی لري، هغه پوښتنې چې ورسره دي او هغه جایو کې چې دوی خلاوې ویني، هغه د ولایتي کمشنرانو او د هغو ولایتونو له مسؤلانو سره دا خبرې شریکې کړلې، د پوښتنې ترې وکړلې، اسناد یې بررسي کړل، او دا یو مثبته نقطه ده. د درې ولایتونو هغه نهایي پایلې چې بلخ، پکتیکا او هرات ولایت پرون ورځ د موږ په مشوره چې هغه اسناد مو ټول وڅېړل، ویل چې دا به نن وروسته له غرمې څخه به یې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته ورلیږي. اولته د ټاکنو خپلواک کمیسیون کې هم زموږ همکاران وه چې دوی سره مشورتي ناسته وه. وروسته له هغه د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویل چې زر تر زره به دا نهایي پایلې اعلانوو، تر څو عام خلک چې دوی اوس د نارضایتۍ سطحه یې لوړه سوې ده، منتظر دي چې دغه د پاتې ولایتونو نهایي پایلې هم اعلان سي. له یوې خوا هغه 15 د هوت نقص چې باید پارلمان افتتاح سوی وی، له بلې خوا ولسمشر ویل تر هغو چې ټول وکیلان رانیسي موږ پارلمان نسو افتتاح کولای. یعنی د حکومت یو مهمه برخه چې هغه پارلمان د هغه تر اوسه پورې افتتاح سوی نه ده، پخواني وکیلان عمل ته اوس اجازه نه لري چې لاړ سي. نو په ټوله کې دوی کار پې کوه، موږ دوی ته موږ مشوره دا و د یو څار بنسټ په توګه چې اوس خو ځنډ پکې راغلی ده، داسې نه کېږي چې تاسو د اعلان کړئ بس هر څه چې و دا د اعلان سي هغه پایلو ته د هېڅ فکر نه کېږي، تاسو یو ځل خپله بررسي هم ولرئ. یعنی یوازې د شکایاتو د کمیسیون په بررسیو او د دوی په څېړنو باندې باید اعتبار ونه کړئ، تاسو خپله دنده خپله ترسره کړئ. وروسته لغه دوی هم وعده ورکړه چې موږ به یو ور بیا څېړو، بررسي به کوو او وروسته لغه به د افغانستان له خلکو سره شریکو. بیخي ډېرې کمیټې جوړې کړلې د بایومټریک لپاره، د دې د تقویم لپاره او د نورو
موضوع ته بیا وروسته راځو. درنو اوریدونکو، دغه بحث مو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون همدارنګ د شکایتو د کمیسیون غړي راغوښتي و، تر څو پورې اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې کله دغه وروستۍ پایلې اعلانوي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون څه موده وړاندې ویلي و چې په دغه 15 راتلونکو ورځو کې چې کېدای شي 2-4 ورځې تیرې شوي دغه پایلې به اعلانوو. حبیب صاحب، که درته ووایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دغه د کمیشنران نوي سول او دوی په وار وار سره وایي چې موږ به دغه وروستۍ پایله به اعلان کړو، درته ووایي چې دغه پایلو بیا بیا ځنډیږي، دغه بیا بیا ځنډیدل قانون څومره نقص کېږي په دې برخه کې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د هر څه د مخه د ازادي راډیو اوریدونکو ته سلامونه کوم، بیا مروجانې ته او تاسو ته خپل سلامونه او احترامات وایم. بدبختانه موږ تیرې ټاکنې د جنجالونو ډکې درلودلې. هلته که چیرې موږ په قوانینو استناد کوو او یوازې د ټولو ټاکنیزو کلونو مبنا قانون ګرځو، نو زه فکر کوم چې د قانون په تله کې دا یو استثنایي حالت دی. یعنی دا ډیر یو په استثنایي او نادره شکل باندې د ټاکنې ترسره کړې، په ځای دی چې قوانینو ته مراجعه وکړي. قانون په کراتو کراتو باندې نقص، هم په تقویم کې نقص شوی دی، هم په اجراتو کې نقص شوی دی، هم په طرز العملونو کې نقص شوی دی، هم په لوایحو کې نقص شوی دی. یعنی د قانون داسې برخه نه ده پاتې چې هغه د په تیرو ټاکنو کې نه نقص شوي. نو بنان موږ ویلی شو چې قانون نه پورته ټاکنې وي، هېڅ شی د قانون نه پورته نه وي، ولې په قانون کې دې د بهر هېڅ ځای نشته دی. لومړی ورځې نه هغه وخت کې دا جنجال ډیر په شدت سره رامنځته شو، کله چې سیاسیونو په بایومیتریک آلې باندې فشار راوړو، ویل چې بایومیتریک آله باید په ټاکنو کې معیار وګرځول شي. لومړی اشتباه د کمیسیونونو همغه و چې خپل آمادګي وښودله. بیا په بایومیتریک آلې د استفادې نه وروسته کله چې د انتخاباتو په ورځ 23 د میزان باندې دا ومنل شو، د انتخابات د کمیسیون د پریکړې په اساس چې ساده سیستم باندې کولای شي چې دوی رایه ورکړي خلک، اوس دلته کله چې موږ راځو د نهایي پایلو ته او د بررسۍ ته راځو او د نتایجو اعلان ته راځو، یو لوی تناقض سره مخامخ کیږي. اول خو دا ده چې بایومیتریک کوم رای چې بایومیتریک باندې ورکړل شوی دی هغه ممکن مشخص اوسیږي، هغه له دوی لپاره اسانه وي چې تور سپین سره بیلی کی، ولی هغه چې په ساده سیستم باندې ورکړل شوی دی هغه سپین او تور بیلول د اسانه کار نه دی، دا ستونزمن او ډیر جنجالي کار دی. زه فکر نه کوم چې دوی دې شفاف نتایج او بررسي په لنډ وخت کې د ملت سره شریک کړلای شي، ځکه د هلته داسې یو چاره پاتې ده چې هغه په هیڅ معنا باندې د پاکوالي او د هغې د جوړولو توان په دواړو کمیسیونونو کې زه نه وینم. دوی تر ډېره بریده پورې چې قانون ته مراجعه وکړي، تر ډېره بریده پورې چې پاکې او ناپاکه رایې سره بیلې کړي. ممکن لکه څنګه چې د جانباز څو ورځې مخکې په خپل ټویټر پاڼه کې کمیسیونونو ته هدایت کړی وه، ورته ویلي وو چې تاسې زر تر زره پایلې اعلان کړي. ولسمشر هم دغه هدایت فرمایلی و چې تاسې زر تر زره دا پایلې اعلان کړي. اوس نو د دې تر څنګ یو بل لوی تناقض سره موږ مخامخ شو، ولې د ټاکنو د فاسدو ټاکنو پایلې باید اعلان سي؟
مروجنې ته مخکې یادونه وکړه چې موږ د ټاکنو کمیسیونونو په غونډو کې وو تر څو پورې دغه نتایج شایع وڅېړل سي. دوی یوازې هغه پخوانی کوم نتایج چې وو د پخوانی کمیشنرانو لخوا تایید شوي، دوی هم دغه تایید کړل چې کوم شکایتونه چې وو هغه شکایتو ته رسیدګي وکړله.
د شکایتو کمیسیون هغه تیرې رایې چې خلکو کارولې وي، ځکه هلته تخنیکي ټیمونو کار کاوه، یعنی په ټولو مواردو کې، په جزئي مواردو کې خو کمیشنرانو لاس نه درلود. هلته نور کسان، نور کارکوونکي هم شته چې تخنیکي موارد او په ډیټا انټري او په دغو مسایلو کې دوی کار کوي په ټاکنو خپلواک کمیسیون کې. او د شکایتو کمیسیون هم شکایتو ته وایي تر ډیره هله پورې رسیدګي کړي، حتی په دغه وخت کې چې دواړه کمیسیونونو کمیشنران نه درلودل او د دواړو کمیسیونونو رهبری نه و، په هغه وخت کې هم د شکایتو کمیسیون ویل چې موږ هغه تخنیکي مسایل حل کړي دي، یوازې د دغه پاتې ولایتونو د تایید لپاره د کمشنرانو بورډ باید ویلته چې دوی تایید کړي. اوس به دوی د دې لپاره چې په غیاب کې د دوی حساب سوي دي له دغه پروسې څخه دوی هیڅ خبر نه و او لخره هیڅ پی پویږي هم سم نه غا ټاکنیزې تجربې هم تر ډیره حد پورې د کمشنرانو نه لري. نو ځکه دوی ویل چې موږ له سره بررسی کوو یو ځلې ګورو په ځینو جزئي مواردو کې چې دوی ته پوښتنه رامنځته سوي ده هغه له ولایتي مسؤلینو او له ولایتي کمشنرانو سره مطرح کړو او ځواب ورکړو. وروسته لغه نه بیا یو ولایت د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته لیږي چې پرون ورځ یې درې ورولېږل.
دغه انتخابات تقریبا څلورمه میاشتې اوږد سول. خلک په ډېر شوق او علاقې سره په انتخاباتو کې برخه واخیستله. اوس خلک مایوسه دي. په دغه انتخاباتو د خلکو باور ته څومره زیان وختي په همدغه پروسه کې
ولسواکي په افغانستان کې چې د تمثيل یو بڼه همدغه ټاکنې وي بدبختانه له ابتدا نه د ستونزو سره مخامخ وي. یعنی په واقعي معنی باندې نه خلکو ته دا حق ورکړل شو چې خپل رایې په شفاف ډول باندې وکاروي او نه هغه څوک چې د انتخاباتي څوکیو لپاره نوماندان و هغه واقعي خلک انتخاباتي څوکیو ته لار پیدا نه کړله. یعنی عدالت په ډېره کمه فیصدۍ سره تطبیق او تامین سره ولی یو لوی اکثریت د نه د ولس رایا نه و د ولس تصمیم نه و. کله چې موږ د 2014 کال ټاکنې تیرې کړلې ښه به دا وای چې د کمیسیونونو پریکړې ته په هغه وخت کې بهرنیانو خپل تعهد ښودلی وای حوالته ویلي وای چې څه چې د افغانستان د کمیسیونونو پریکړې دي یعنی سلسله نه تفتیش نه وروسته چې هغه یوازې ولسمشر ډاکټر صاحب غنی بریالی و د هغو نتایجو په اساس باندې ولی سیاسي تعاملاتو سیاسي پریکړې داسې وسوې چې ټاکنې شاته وغورځېدلې او د سیاسي تصامیمو په اساس باندې د جوړجاړي په اساس باندې ملي وحدت حکومت په نامه باندې یو څه را جوړ شول چې عامه د ولس رایې ته احترام نه کول په دیموکراسي باندې باور نور هم زیانمن کړ. یعنی بیخي زیاتې د صفر سره ختم کړ. خو بیا کله چې د ملي وحدت حکومت رامنځته شو د حکومت د شعارونو نه یو شعار دا و چې موږ به ټاکنیز اصلاحات رامنځته کوو. کله چې موږ د دوی د ټاکنیز اصلاحات بررسي کړل هغه یوازې د دوی دواړو ترمنځ 55 سلنه ویش رامنځته شو. د دوی د انټرویو نه وروسته د دوی د تخنیکی پوهې نه وروسته د استفادې نه وروسته دغه کسان راغله چې اوس د دوی د حکم په اساس باندې څارنوالۍ ته معرفي شول. داسې هم نه ده چې موږ وایو ټاکنې یوازې د ټاکنیزو کمیسیونونو پورې اړه لري. یعنی دا هم غیر عادلانه ده. د ټاکنو د ترسره کېدو په برخه کې یوه لویه پیمانه شریک د انتخاباتو چې د حکومت د نړیواله ټولنه د همدا نړیواله ټولنه ده چې مالي امور یې تامینوي ورته حکومت ده چې د امنیت د تامین په برخه کې په نورو لوجستیکي مواردو کې له دوی سره کومک کوي. ولی موږ ولیدل چې حکومت په ډېره بې شرمانه شکل باندې د انتخاباتي امورو په چارو کې مداخله وکړله چې تر ټولو بارز چې د ولس نه پټه نه وي د اساسي قانون د 1500 ماده په اساس باندې انتخابات کمیسیون مستقل دی. ولی کله چې د کابل ولایت اړوند د کابل د ټاکنیزې حوزې رایه د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون لخوا باطل اعلان شوې د سروردانش په منځګړیتوب د لوی څارنوالو د قزل قزت منځګړیتوب باندې هغې ته بیا اعتبار ورکول سه. یعنی دا د دوی صلاحیت نه و او نه د شکایتو کمیسیون صلاحیت چې د خپلې پریکړې بیرته راوړي. یعنی دا هغه څه دي چې عام ذهنیت داسې برابرېږي چې دلته په افغانستان کې ولسواکي یو محل دی یو خوب دی هر څه چې کیدونکي دي هغه به د سیاسي تعاملاتو د سیاسي جوړجاړیو په اساس باندې رامنځته کیږي. ځکه که چیرې د قانون خبره سي که چیرې د اصول خبره سي خو اصول او قانون هر څه مشخص دي ولی موږ هغه اصول ته تعهد نه لرو.
ریښتیا مې وستونزه دغه د افغانستان کې قوانین لرو خاصه قوانین لرو د سیمه په کچه ته ډیر زیات مرن قوانین لرو خو پلي کېږي نه. مروجه نه تاسو په پخوانیو بحثونو کې موږ سره ګډون کړیو. تاسو یو شکایت تا و چې د پخوانی کمشنران چې د انتخاباتي شکایتونو کمشنرانو د انتخابات خپلواک کمیسیون کمشنرانو دوی به تاسو خپلواک نه پریښودي مشورې به در سره نه کولی. اوس خدای انتخاباتي کمشنران نه ویسول دغه کمشنران تاسو ته په خپلو کارونو کې تاسو نه مشورې غواړي کنه؟
تر اوسه د پروسې پایل ده. یعنی تر اوسه پورې دوی دومره لوی کار نه ده کړی چې په هغه کې وګورو زموږ مشوره دوی مني او که نه مني. خو په دا مشورتي ناستو کې موږ را غواړي موږ سره ګډون کوي او انعطاف پذیري ښیي. یعنی غواړي چې د څار بنسټونو د طرحو لپاره لپاره دوی هم غوګونیسی او کار ورته وکړي. خو په دا څو ورځو کې چې موږ دوی له دوی سره ګورو او مشورتي ناستې په همدې دي چې اوس باید اول دغه د ولسی جرګې د ټاکنو مسأله معلومه سي وروسته لغنه اوس درو دوی کار کوي په همدې کمیټو باندې چې په همغه تقویم چې اعلان کړی چې 29 د سرطان در روان کال ده په غو ټاکنې ترسره کیږي او کنه کیږي. ځکه دلته د قانون پر اساس چې تعدیل سو موږ دغه ټول ټاکنیز پاکیج باید الکترونیکی کو، یعنی له نوم لیکنې څخه شروع تر هغه وروستنی وخت پورې چې موږ په ټاکنو کې ګډون کوو دا باید ټول الکترونیکی وي. له بایومیټریک څخه باید ګټه واخلو، د کمیسیون د کارکوونکو په اړه او بلخره له ټولو اندېښمن چې موږ کړي وو هغه تقویم تقویم اسیم نقص کړی دی، یعنی د روان کال د جوزا په لومړۍ نیټه موږ باید ولسمشر ټاکلی وای. خو دا کار نه کیږي. نو څو کمیټې جوړې سوې، یوه هم د دې لپاره چې بایومیټریک په کار واچوو او له دې څخه ګټه واخلو. آیا بایومیټریک به بیا هم لکه د ولسی جرګې د ټاکنو بایومیټریک وي او که به سم موږ ته کار راکوي؟ او بله کمیټه د نظارت لپاره ده چې دا کمیسیونونه دغه کمیټې چې جوړې شوي دي د خپل دندې څنګه ترسره کوي. بله کمیټه هم د ام آر ډي سیستم لپاره جوړه سوه چې دا د ولایتي شوراګانو ټاکنې که ترسره شي او د تقویم پر اساس یو ځای له ولسمشریزو ټاکنو سره ترسره کیږي، دا سیستم کار ورکوي او که نه ورکوي. بله کمیټه هم د دې لپاره جوړه سوه چې که تقویم جوړیږي، یعنی نقص شاید نقص سي، ځکه په دغه کم وخت کې دوی نسي کولای دغه فهرستونه حتی جوړ کړي، ځکه دا تقویم چې اوس د 29 د سرطان د داموږ عملا نقص کړی ده. او تر اوسه پورې که په هغه تقویم دوی عمل کړی، تر اوسه پورې باید دغه تقویتي فهرست موږ درلودی چې په قانون کې ذکر سوی ده، دا نشته تر اوسه پورې. او موږ اندېښمن یو چې دا ټاکنې به څه وخت ترسره کیږي. نو دغو کمیټو ته چې دوی جوړې کړي یو میاشت وخت ورکړی و چې اوس شاوخوا 20 ورځې پاتې دي. په 20 ورځو کې دوی باید د افغانستان حکومت ته هغه ټولې خپلې غوښتنې، هغه طرحې او خپلې ویناوې دوی سره شریکې کړي.
تیر ولسی جرګې انتخاباتو پایلې هم د دوی کارونو په وړاندې یو خنډ ده. حبیب صاحب، ملت تل غواړي، ولس تل غواړي چې د انتخاباتو له وړکي حرکاتو پرمختګ نه هم خبر سي. پخواني کمشنران او کمیسون چارواکي چې تر ډېره حده پورې مطبوعاتو ته حاضرېدل راتلل، خو اوس ګورو چې دغه نوي کمشنرانو یو ډول سانسور په خپلو ویندویانو باندې وضع کړی ده. حتی مخکې به دغه بحث ته کې دوی ګډون کو، خو نن دوی حاضر نه سول. له قانوني پلوه دغه په څه معنا ده او څومره کولی سي هغه ولس د انتخاباتو له معلوماتو له حق نه محروم کړي؟
قانون کې دغه مورد بیخي واضح دی، اطلاعات تر رسرسۍ د هر افغان حق دی او باید اطلاعات نه برخمن سي. که هغه د جمعي رسنیو له طریقه وي یا هم د یو مرجع ته د مراجعې له طریقه وي چې دی ورته اړتیا لري، باید ورسره شریک سي. هغه چې محرم دي، هغه چې نسي کېدلی، هغې دپاره هم شرایط په قانون کې واضح سوي دي. دا چې ولس غواړي چې په انتخاباتي کمیسیونو کې څه تیریږي، د دوی د رایو سرنوشت څه کیږي او دوی ته څوک معلومات نه ورکوي، دا د ملت په حق کې یو لویه جفا ده. که دوی داسې فکر کوي چې موږ به هر څه په پټو سترګو باندې د ملت د سترګو نه پټ، د ملت سره د خبرو شریکولو نه پټ ترسره کړو، زه فکر کوم چې دا اشتباه ده، دا ستره اشتباه ده. دا په یو داسې سړک باندې تلل دي، یو په یو جاده باندې تلل دي چې بیرته بیا راتلونکي مسیر نه لري چې راتاو سي بیرته. دا اشتباه دوی نه کوي. څومره چې هم دوی کولی سي هغه لازمې معلومات چې د ولس سره اندېښنې دي، هغوی د اندېښنو د رفع په خاطر باندې خپل معلومات شریکي، اوس څه چې مروجانې ورته اشاره وکړله، اوس دغه که د انتخاباتو د کمیسیون وایندویان دا خبره وکړي څومره ښه خبره ده، هغه معلومات دې شریک کړه چې دوی په څه باندې بوخت دي. اوس مشکل دلته دا دی، یعنی هدف مې دا دی، موږ مخکې بحثونو کې مشترک کړو، شریک بنسټونه د خپله د کمیسیون لخوا په سل نومونو باندې یادیږي، حتی اتهامونه پرې واردېږي. اوس کله چې موږ د هېواد کې د ډیموکراسۍ د بقا دپاره، د ډیموکراسۍ د حیثیت دپاره، د ولس رایې ته د احترام په خاطر باندې غواړو په یو شکل د اشکالو کمیسیونونه نه دفاع وکړو، دا په دې معنا نه ده چې دوی ډېر پاک دي. موږ غواړو چې د خلکو باور په ډیموکراسۍ باندې د صفر سره ضرب نه سي. نو زه فکر کوم چې دا د دوی تر ټولو ستره اشتباه ده. دوی باید راسي مطبوعاتو ته او هغه پوښتنې چې دوی ته راجې دي، که فرض مثال د ناظر نهادونو لخوا کوم انتقاد کیږي، دوی باید هغه انتقاد ته ځواب وایي. نه معلومات ورکول بیا دا یو ډېر بد ذهنیت د ولس په منځ کې رامنځته کوي. یعنی دا معنی چې هغه تېرې معاملهګري او تېرې قیصې چې په تېرو کمیسیونو کې موجودې وي، هغوی هم ولس سره شریکولي یو څه په یو خبره باندې، او د پردی تر شای ارت چې کول اغه تر سره کول داخل خو نه دی ول سره کوم خبره شریکی نه د ناظر نه هادونه سره کوم موضوع شریکی نه لدی معلومیږي چې دی په نور مسایل باندې
بوخت یو ویره لري چې کوم غونډه مو کو سری غونډه مو کو اغه لیکيږي ولستا بیا پیغامونه ډیر بادي ایمو د کارونو په وړاندې بیا خن جوړیږي مروجانه
ک اجازه لیسه په دغه مرد کې یو څه وایم یو څوک چې نسی کولای چې د خپل خبرو دفاع وکړي د خپل د غونډو کې چې څه وایي د هغې دفاع وکړي څه ضرور دی چې د لوی مسؤلیت په غاړه باندې واخلي یو څوک چې دومره نسی کولای چې خپل محرمې خبرې وساتي هغه ترنه لیکېږي څه ضرور دی چې د دومره لوی مسؤلیت بیا په غاړه باندې اخلي یعنې هېڅ خبره
پټه نشته کوم مروجانه تاسو پخوانی کمشنرانو سره هم ناستې پاستې درلودلې او دغه کمشنرانو سره هم ناستې پاستې درلودلې د دوی د ظرفیت په اړه کرا ته ووایې دغه ټول ولس خو تلویزیون نه پالني ډول د دوی هغه برنامې شای ولیدل که تاسو دوی ظرفیت په اړه راته ووایې چې یعنې دوی وړ کسان دي که نه دي
د دوی یعنی شخصي توګه هغه ظرفیت چې دوی لري د دوی په اړه زه فکر کوم کله وخت قضاوت به کار نه وی یوازې په دغه نتیجه ورسېدو چې د افغانستان سیاسيون ته او مخصوصا په ځانګړي توګه د سیاسي احزاب او سیاسي ګوندونو لپاره د دوی خپل استازي ډیر مهم دي نسبت ملي استازو ته د سیاسي احزاب لخوا عملا داسې کسان اوس کمشر سوي یا هم د کمیسیون په راس کې دي چې هغو په تېرو ټاکنو کې خپل عمل تر اوسه نوماندي او دغو ولایتونو تر اوسه نهایي پایلې نه دي اعلان یو موضوع بله دا چې قانوني سن یې تر اوسه نه ده پوره کړی هغه 15 کاله چې په قانون کې ورته ذکر شوی وه هغه ټاکنیزې تجربې خو اصلا نظر ته نه دي نیول سوي خو د افغانستان سیاسي ګوندونو دوی ته رایه ورکړې ده له بلې خوا تر اوسه پورې د دغو کمیشنرانو په منځ کې چې دوی د سیاسي ګوندونو لخوا معرفي سوي د فساد دوسیې لري او تر اوسه یې نه دي پاکې کړي یعنې د دوی نه تعهد ښیي او زموږ ګیله له ولسمشر څخه همدا ده او له نورو نماندانو څخه چې دوی غواړي د افغانستان په راتلونکي حکومت کې دوی ولسمشر اوسي د کمیسیونونو بې طرفي نه ده ساتلې او تر ډیر حده موږ اندېښمن یو چې که دوی همداسې نسبي خپلواکي ولري بیا بحران ته لاړ نسو او بله خبره دا چې دا ترکیب هم چې ولسمشر کړی ده د دواړو کمیسیونونو لپاره دا هم سم نه ده زه کولی سم د میرمن زهره بیان شینواری مثال ورکم
هغه مثال نه نور کوم د چهاریم ته داخلي فقط د کمشنر په توګه یادونه کوم
ډیری کسان چې اوس دواړو کمیسیونونو ته دوی ټاکل شوی دي هغه په یو کمیسیون کې تجربه درلوده یعنی ټاکنو خپلواک کمیسیون کې یا هم په شکایتو کمیسیون کې اوس دوی هغه څه چې دوی غوښتل په هغه کمیسیون کې دنده ولري د هغې خلاف بل کمیسیون ته راغلي یعنی تر اوسه پورې موږ نه پوهېږو چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون دندې بیلې او د شکایتو کمیسیون مسؤلیت حقوقي ده دا تجربه بیا هم نظر ته نه دی نیول سوی خو د دوی دا چې یو کار وکړي یا پایلې اعلان کړي یا هم د چمتووالي لپاره یې بیا وګورو چې د دوی شخصي ظرفیت څومره ده هم تجربې نه لري خو هیله من یو چې د جذب او د مرستې لپاره دوی هغه ظرفیت پیدا کړي
حبیب صاحب مخکې مروجن یادونه وکړه رښتیا هم په دې باندې موږ راپور درلود د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کې داسې کسان د کمیشنر په توګه ټاکل شوي دي چې اوس دوی عملا د ولسي جرګې کاندیدان دي او وروستۍ پایلې له وسه پرې د همغو ولایتونو چې دوی کاندیدان شوي دي نه دي راوغلي له قانوني اړخه دغه څه ډول ارزوئ تاسې
د همدغه تقنیني فرمان چې د 115 ګڼه فرمان د تعدیل طرحه ده کومه چې د ولسمشر لخوا توشي سو او تیر کمیشنران له دندو عزل او نوي په وظایفو باندې نصب شول یو د هغه موارد نه ده چې به سیاسي احزاب وزیتونه لري خپل ولسمشر بیا حکم کوي چې وایي د هغه څوک کولی شي چې وزیت د دې کمیسیونونه ولري چې هغه د سیاسي احزابو لخوا معرفي سوی وي دوی ته یعنی زه د ناقص خبرې دي دلته مدني ټولنه ته د 15 کسانو سهم ورکړل شوی چې 15 کسه د معرفي کې ولې بلې خواته چې بیا د سیاسي احزابو سي هلته وایي چې تړاو باید ون لري دلته د سیاسي احزابو کسانو اخیستل
دلته په قانون کې یو یادونه بل هم سوي د کله چې دای کمیشنر په توګه ټاکل کیږي اغه د توپ لاغه ګون لري کوي ختمي
کوم تضمین موجود دی یعنی کچیر دا خبره چې تاسو کوی هم داسې وي چې د وظیفې په شروع کې خپل سیاسي حزب سره غړیتوب کوم تضمین موجود دی چې سیاسي ملاحظات به د خپل تصمیم کې نه نیسي د دې تضمین موجود دی خو نشته د تضمین دا معلومه خبره ده
چې د سیاسي اسناد اخیستل سي محکمې لخوا یا
خاصه فکر کوم چې دلته یو خطوب چې په دې قانون کې راغله دا غدا ده چې د عدلی او قضایي ارګانونو خکیلول دي زه فکر کوم چې په ټاکنیزو چارو کې دوی باید خکیل نسی خو دا چې وضعیت د هیواد بل ډول دی یو استثنایی حالت دی دلته جنگ او جګړې دي دلته هغه د انتخاباتي مسایل نه لازم درک نسته دی تصامیم ډیر هوایي نیول کېږي لکه په تیر کې چې ځنې کاندیدان بیل دي چې هغه کوم جرم تر سره کړی وي یا دا چې کوم وسلواله ډلې ولدي د کاندیداتوري له حق څخه محرومې شوې او هیڅ نو دلیل کمیسون د شکایت کمیسون سره نه درلوده. په مقابل کې ځینې کسان چې په حبس باندې محکوم وو او د عدلي او قضایي تعقیب لاندې وو هغه کسانو لاره پیدا کړله نهایي لیست ته. کنه نو دا هغه شیانو چې اوس کېدلی سي چې د عدلي او قضایي ارګانونو د ښکیلتا په صورت کې دغو مسایلو ته یو څه رسیدګي وسي، دوی وکولی سي چې حد اقل هغه موارد په نظر کې ونیسي تر څو خدای مکړه خدای مکړه چې دوی د خپل صلاحیتونه سو استفاده ونه کړي. ولی په کل کې ویلی سو چې دغه قانون په خپل ذات کې زر نقص مسایل لري، یعنی داسې نه ده چې دا مشکلات نه لري. تر ډیره بریده پورې دا تصمیم د حقوقي تصمیم نه و، دا د سیاسي احزابو د حکومت په شمول باندې د دوی یو سیاسي تصمیم و. حکومت
نه تاسو نظر هغه ستونزې چې په تیرو انتخاباتو کې د دې قانون په لیکېدو سره هغه ستونزې
په هیڅ صورت باندې د حل کېدونکي نه دي، ځکه مشکل دلته دا دی چې ولسمشر په ځای دی چې قانوني او حقوقي تعهد ټاکون د پاره ولري، هغه کوشش کوي چې هغه بایلل سوی اعتبار چې د سیاسینو په منځ کې لري، هغه اعتبار چې نړیوالې ټولنې سره دوی بایلل دی، غواړي د دغه اعتبار د اعادې په خاطر باندې ځینې حرکات وکړي چې دا تر ډیره پورې واقعي نه دي او پاپولیستي حرکت دی.
درنو اوریدونکو، دغه بحث ته مو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کارکوونکي هم راغوښتي وو، خو له بده مرغه دوی حاضر نه شول. دا چې په بحث کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ ویان د مروه امینی او همدارنګه د حقوق پوهانو ټولنې ویان شریم خان حبیب ګډون وکړ، له دواړو ګډونوالو څخه مننه. درنو اوریدونکو، تر بیا ښه چاره.
زما رایا زما حق.
د
دوشنبه او جمعه پورځو له آزادی رادیو